السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو نور مسایل هم لرو د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوي څېړنې پیل کړي دي دا مدثر موضوع ده خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکو پلاوي په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ. د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشۍ پلاوی د اکشن بې پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شنبې پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلی دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی. د بغلان امنیه قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلی دي. ښاغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي.
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کې بیوي شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووډ 19 ناروغي څه باندې 55,500 کسان اخته شوي دي چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه وسوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشهد د طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د اتو نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. شغلی زهیر د ایسیسکو په سازمان کې د جام مناسب تول، د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول، له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د دروش لرغونو عابدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو شغلی زهیر په یاد کال کې له 8.8 میلیونه افغاني بودیجې د 4.8 سلنې بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جرمې غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړیو ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاین بللی دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوي دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول له خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په درې کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونکړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنکړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسږ کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوي خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځېدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د اعتصاب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته بایک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بزکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پایه راسره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لېږدول شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته لېږل شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ترلاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګېدو پیښه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سهشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په 20مه د پیښې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیښې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي همداشان اوختی زیان دی ارزونی زیارمن شویو تا دی رسیدنی دی ترسر شویو اجراتو دی ارزونی او پوراتون که که لوار تا پیخو سخه دی مخنوی پو مخم مشخص ترها او پا دیار بش پر راپور دی افغانستان اسلامی جمهوریت عالی مقام تا وراندی کلی.
د مالی وزارت که سهم منی چی پا دی اور لگیدنه که زیاد مالی زیان اوختی خود داد ورکوی چی دی پیخی لد سیدل و رست با لازم اقداماتو شی. افغانستان د مالی وزارت دا هموایی چی امنیتی زواکونو سلگونه هاگه پا سوداگریزو تو کبار موتری نیولی چی لطمارو نور زینو تلیگ دولی. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې له دې پیښې یو شمېر کړیو ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځینې موټر چلوونکي د خپلو موټرو په چورتالان قصدي سوځول او له مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم له اخیستو پرته یې یو شمېر هغه کسان چې د دې پیښې وروسته ډېرې چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. له دې خبرو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیښې له بشپړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلوماتی خی چې په دې پیښه کې په سوداګریزو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځېدلې دي. د دې خونې رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې له تېرو 3 ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار کال حدود 100 تانکر گاز
د شمیرو لمخ سل تانکرونه د گازو دی 322 موټر د تیلو دی 440 موټر د نور سوداګریزو توکو دی او سل تانکر بیا زوب یا ولی شوی دی شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتشونی زرو تر رسیدلی دی
افغانستان د سوداګری او سرایو خونه او د هرات ولایت د سوداګری او سرایو خونه د دی پیخ مالی زیان له 200 میلیون ډالر زیات بولی هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کره او ناکره توب روښانه شي په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې وروسته یې ټول ګمرک ونیوه د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم د غاز او تیلو په مسله کې پات کیږو د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې ورسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورستیو کې د سون توکو او خوراکي موادو بای په بیساره توګه لوړ شوې چې دوی اندېښمن کړي دي د دوی په خبره د غاز او بای تر اتیا او د تیلو بای هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بایو کې هم لوړوالی راغلی دی په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 15 افغانیو ته جګ شوي دي اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم 50 افغانۍ باندې وه نن سهار ما خپله بازار ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 10 افغانۍ راته بایک
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي
موږ مخکې مایع ګاز په 50 افغانۍ اخیستلو خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي اوس هم تر 15 مویه افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار وړونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي دا د ټولو خلکو لپاره د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي
اتصاب دی دولت کی سوامل کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي د صرافانو مشکل باید حل شي دا چې حل نه شي ورځ خو ټول سقوط کوي یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 19 ورځې ټول اقتصاد پل دي یو موټر یو 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 ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د موترزینو د یو ماشوم د تختونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه دغه لاره هم تړل سوې ده هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدي د سېشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالې بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار سوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرست وزیر رنګینه حمیدي چې د سې شنبې په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبرې له دې وروسته به د اصلاحاتو پر مست کېدو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدي وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوي بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرېښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ، د شنګر او 15 کلنه حمیده د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کاټې مو ګرځول، راګ وګرځولې، اوس په دغه نوابت کې اوسېږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی مې وړو کې دی، موږ غواړو چې نور کومک هم نه دی نه راسره وشي.
چپې درې نه راغلي د جنګونه دغه نه په شوړک او شوړک مې خاون شهید شو، اوس راکو شو کته ګټه مې اته میاشت کېږي. بچې مې واړه دي، دوه ماشومان دي، یو په سترګه مې مزوی دغه دی شیړا دی، لور مې واړه ده، اوس اروپو کومک وشو چې نور هم سره سره وشي.
دلته ډېرې نورې میرمنې او سړي چې روانو جګړو کې خپلې مینې پرېښي، نن د مرستو اخیستو لپاره راټول شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه غوښتنه کوي چې باید ورسره نورې مرستې هم وشي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت نا وخت بې کوره شوو کسانو سره مرستې کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د مهاجرینو د وزارت په مالی همکارۍ باندې د کونړ په ولایت کې د شپږ سوو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15,000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کېږي عملا موږ دا پروسه شروع کړله. تیر کې هم د موسساتو لخوا د داخلي بیزیشو سره مرستې ترسره شوي دي او په آینده کې هم موږ په موسساتو باندې هم غږ کوو، د مهاجرینو په وزارت باندې هم غږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې.
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وایي په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنګونو او نامنیو له امله شاوخوا 15,500 کورنیو خپلې مینې پرېښي. د دوی په خبره چې یادو کورنیو سره یو څه مرستې شوي خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډایه کسان ورسره کومک وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسان د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی، مګر جرایي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 15-40 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. د عوامو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 ډوزه دی، نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک ویشلې هغه یې د وکیلانو، خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکي ته ورکړي، روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مده موږ درخواست دادی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګیټ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات پاسپورټ او ټاپه د شناختیات او دات او دات یو تذکیره ده او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاصه لار غواړو لکه سپین بورډ کوي کوټ اف سامن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راته کوي. دغه شان د لار غواړو که خپل دی که دی په لوري چا په کور دی د شادي په لوري چا په خپلواني شادي په لوري. دغه کوم رو نه رو تګ را تک زمينه مونږ ته ډیره سخت ده. مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دور ته مونږ درخواست کوو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیقه ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدراعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکي قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکي قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندی د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف ډېر ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نه خښوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پاوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیره نړیوال اعتراف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتانوی، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کال وروسته د بزکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بزکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبې پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بزکشي د دې لوبې تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوچ پاکی لوبغالی کې د پاکستان او افغانستان لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلې په خپل نامه کړه. د دغه روایتي لوبې د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک د حکی په لوبغالی کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بزکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دي چې د بزکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانو نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی راي سلسله پر سلسله او اوس هم کوو شوق کې لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو، چار ځای کلري کې نږدې موږ به خامخا ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اوله پلا په افغانستان پاکستان کې اوسېږو. اوس دلې هم دغه شوق کوو. په دې کې د انسان لاس هم ماتېږي، موږ په کیسه کې نوې کیسه ماتېږي. دا وخت راځي چې انسان پشکې مري هم پشې هم ماتېږي. ما یو ماما د هغه هلته ناستې ګوره دغه دوه درې واره پشې پشکې ماتې سوي دي. موږ پهلوان دي نه پرېږدي دا شوق.
محمد داود موږ خو ډېره خوشحاله یو ځکه چې دا د افغانستان بازي ده، د افغانستان ملي سپورټ ده بزکشي. او دا بزکشي چې اکثر پاکستان کې خونه ده ډېر په افغانستان کې ستا. موږ دا غواړو چې مثال دا پاکستان کې هم شروع شي، کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې. او دغه میلې د بزکشي میلې تاجک پښتون هزاره ازبک داخله کې ډېره خوشحالي او دوی غواړي چې همیشه دا میلې دلته جوړ کړي برابر. موږ د پاکستان سرکار ته دا اپیل کوو چې بایجان دغه میلې
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاحکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي. د بلوچستان اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پرېکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رژبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي شویو لوبغاړو کې انعامونه وویشل. د یادونې وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
کورنۍ او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورې بجې شوې. احمد شبرتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیې په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویره شته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس صمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 43 اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1399 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکس نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره 2:19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړې اچار تفریح پرونه مه هېروي.
د سپورت ورځنې هنداره
چکل شوی چې د آزادی مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوبه وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې ده، په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوبه به د مارچ میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ښاغلی حق پرست په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په لاس ویګاس کې له جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبېږي او د هیوادوالو دعاګانو تارکیالری. افغان لوبغاړی نصرت حق پرست د وړاندې هم بیلابیل لوبې کړي او خزلې دلای. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبه ته خپل لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هر لوبډلې کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي